عبور و مرور شورشان را در سرحدات مشاهده نمی کنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به برنامه های یک ساعته امروز از رادیو آزادی که برنامه یک ساعته نخست را همکارم صالحه ایساقزی خالقی پیشکش میکند.
دیر زیاده مننه ملیا جان قدرمن و دوستانو دا سهار اتا بجه شوی او تر دیورو ساد آزاده ایرالیو یو ساعته خبرونی آوری دا دی خبرونی دا طولو ریپورتونو پا سرکی د دفاع وزارت د وین څرګندونه دراوو چې افغانستان ته د زرهاو پاکستانی طالبانو د ننوتلو خبر رد کړی دی او د خبرونې دوهمه نیمایي موده زده په څپو کې درم وجه زده خبرونې ته ځانګړې کړي، خو تر هر څه مخته به سلطان محمد سرور د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د روسي سفیر وایي مسکو هڅه کوي خپل رول په افغانستان کې پیاوړی کړي. په کندهار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه اته کسان ووژل. د پېښور په صدر بازار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او څه د پاسه 40 نورې ټپیان کړل. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ بینیډیکټ له یوې حادثې روغ وتی چې د هغې په ترڅ کې یوه ښځه له یوه امنیتي حصاره ورواوخته د یې راونیو او په ځمکه یې راغوزار کړ. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د روسي سفیر وایي د هیواد غاړي په افغانستان کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د امنیتي وضعیت د ټینګولو او مشکلاتو د حل لپاره د امریکا د وروستیو زیارونو ستاینه وکړه. د روسي سفیر اندري اوستیان ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د لری هیوادونو د ګټو په تناسب په سیمه کې د روسیې د اوږدې مودې په حضور ټینګار وکړ. دوی ویل چې کابل کولای شي د مسکو لا زیاته توجه ځان ته راوړوي او په دې اړه د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره د روسیې پلانونو د مخدره موادو ضد هلو ځلو سلاکارانو روزنې او نورو هغو مرستو ته اشاره وکړه چې کال ته به افغانستان له روسیې ترلاسه کړي. افغان پولیس وایي یو انتحاري برید کوونکی پرون په کندهار ښار کې ځانوالو زاوو چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته کسان ووژل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس د کندهار د امنیو د قماندان د مرستیال فضل احمد شیرزاد له قوله وایي چې برید د روغتیا د ریاست او یوې مهمانخانه مخې ته شوی چې کله ناکله بهرنیان پکې اوسي. په کندهار کې د 13 اگست په میاشت کې یو لارې بم وچودې چې څه د پاسه 40 کسې ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. په کونړ کې ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسلوال مخالفین وژلي دي. د کونړ د امنی قماندانۍ مرستیال عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال مخالفان یې د اسمار ولسوالۍ په ډبخوړ کې وژلي او په وژل شویو کسانو کې د دوی یو قماندان محمد فاروق هم شامل دی. د نوموړي په وینا وژل شوی قماندان په سیمه کې په ورانکارو فعالیتونو تورن و. د چارواکو په وینا د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات په سیمه کې لا هم روان دي، خو وسلوالو مخالفانو بیا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت چارواکي وایي یو ښوونځی تر جوړېدو وروسته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شو. د بلخ د پوهنې رئیس محمد ظاهر پنهان وایي دغه منځنۍ ښوونځی په څلور جریبه ځمکه کې د 450,000 امریکایي ډالرو په لګښت چې یونیسف ورکړي په شپږو میاشتو کې بشپړ شوی. د بلخ د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ښوونځي کې به سلګونه زده کوونکي زده کړې وکړي. د پېښور په صدر بازار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسان ووژل او څه د پاسه 40 نورې ټپیان کړل. چارواکو دا خبره تایید کړه چې په مال روډ کې شوی برید چې ډېر دولتي او نا دولتي دفترونه او بانکونه پکې دي انتحاري وو. برید کوونکي خپل انتحاري کمربند چې د چارواکو په وینا 1 کیلوګرامه بارود پکې وو هغه مال وچود چې د تالاشۍ په یو پاټه کې یو پولیس دی ودراوه. دوه ورځې مخکې هم د پېښور پریس کلب کې برید شوی وو چې درې کسان ووژل. د ایران امنیتی ځواکونو یو ځل بیا دغه هیواد په شمال ویدیز کې یو جماعت مهر لا کړ چې یو سیمه ایز دینی عالم خلق د لوی آیت الله حسین علی منتظری د فاتحی مراسمو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه راډیو فردا برخه د یو نو پیژندل شوی عیني شاهد دی وینا پر اساس چې ویل دي 13 ورځ وروسته له هغه سخت نه خته وشو چې امنیتی ځواکونه هڅه کوله خلک وشړي او د ځانجان دی جمعه دروازه وتړي. ایرانی مقاماتو په دې ترڅ کې د جون میاشتې تر لانجمونو انتخاباتو وروسته د مطبوعاتو په مطبوعاتو زیات قیودات وضع کړي دي او د ازادي راډیو د فردا د څنګ دغه رپورت تایید له مستقلو منابعو نشي ترلاسه کیدی. عراقی چارواکی وایي د هغو پرله پسې بمي چاودنو په نتیجه کې چې هدف یې د عاشورا لپاره تیاری نیونکي زیارت کوونکي وو لږ تر لږه 2 لک کسان مړه او نوي نور ټپیان شوي دي. د مسنا خالد په نوم د پولیسو یو افسر وویل لومړنی بم پرون د بغداد جنوب ته 95 کیلومتره لري د بابل ولایت په مرکز هیلا ښار کې وچو ده. دو ویل چې دوهم بم هغه مهال وچو ده کله چې پولیس 15 دقیقې وروسته د پیښې صحنې ته ورسېدل. په عین حال کې یو شمېر چارواکو چې خپل نومونه نه دي اخیستي اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې د بغداد صدر مینه کې هم یو بم د یو مړي د تعزیت د مراسمو په مهال چودلی چې 15 کسې وژلې دي. د بغداد صدر مینه کې اکثر شیعگان اوسي. واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکو مسیحانو مذهبي مشر پاپ بینیدکت له یوې حادثې روغ وتی چې د هغې په ترڅ کې یوه ښځه له یو امنیتي حصاره وروغوښته دی راونیو او په ځمکه یې غزار کړ. دغه پیښه تېره شپه د سانت پیتر د بازل کا په میدان کې د کرسمس د دعا په مراسمو کې وشوه. 20 کلن پاپ ډیر ژر بیرته راپاڅېد. د بازل کا لوی میدان ته خپل تګ او د دعا مراسمو ته دوام ورکړ. د پخپلو خبرو کې دغه پیښې ته کومه مستقیمه اشاره ونه کړه. د پیښې د صحنې ویډیو فلم ښکاروي چې دغه ښځې له یوې امنیتي حصاره ګام اچوي وبخی چې دغه خزه له یو امنیتي حصاره ګام اچوي پاپته ورمنډ کړی هغه له چپنې رانیسی او ځمکې ته راکښوي. د واتیکان وایاند ویل دغه خزه چې پولیسو نیولې ښکاری چې دماغي تکلیف لري. او د ګورستان بهرنی چارو د وزارت مرستيال نینو کلاندادزی وایي د دې هواد او روسي موافقه وکړه چې د دواړو هوادونو ترمنځ یو سرحدي لارې چې لندريو کلونو تړل شوی و بیا پرانیزي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس وایي د دواړو هوادونو ترمنځ یو بل سرحدي لارې به هم کېدای شي خلاص شي. درنو اوریدونکو داود دې مهال مهم خبرونه.
د سهار اته پچې او دقیقې دي په دې خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت پاکستاني طالبانو د یو قومندان څرګندونه په کلکه رد کړې چې وايي په زرهه وسره ولې افغانانو ترفیز وکړو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته استولې. په کندهار کې وی سخت چودنې درنه مرګ ژوبل اړولې. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې زیات شمېر وسله وال طالبان وژل شوي. په هرات کې د ایټالیا د ولایتي بیرغونې ډلې نادارو میرمنو ته د وړو کورونو او د یو خزینه بازار د جوړېدو لپاره 6 ملیون یورو ځانګړې کړې. همدارس نور مطالب هم در اورو او د ازادۍ په څپو کې خبرونه زمونږ د رواني خبرونې په 2 می کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه اوري چې د سهار لو بجو په لیګو د مخام ترو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پرون د پاکستانی طالبانو هغه ادعا سخت وغندله چې وایي افغانستان ته زرګونه وسلوال د جګړې لپاره استولي. د ملي دفاع وزارت چارواکو پرون په کابل کې خبري اعلان وکړ. پاکستانی طالبان هلته د پوځ وروستیو عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوي دي او دا ډول څرګندونې د حقوقي کمزوري څرګندوي. د ملي دفاع د وزارت وایند جنرال ظاهر عزیمی زیاته کړه دا ډول څرګندونې یوازې د رواني جګړې یو برخه ده او د افغانانو د ذهنیت مغشوشولو لپاره کیږي. زموږ خبريال په دې اړه نور حال.
د پاکستانی طالبانو لخوا افغانستان ته د زرګونو وسلوالو طالبانو د استولو د اعلان په خبرګون کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستانی طالبانو ولټیا دومره نه ده چې زرګونه تنه وسلوال د هیواد ته راولېږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې وسلوال مخالفین هڅه کوي رواني جګړه پر مخ بوزي او د تبلیغاتو په واسطه خپل فزیکی حضور په ډاګه کړي.
یو سړی دی او د بار په شاکې خبرې چې وایي دومره مهمه نه دی. د عملي نوي یو تک ورو راتګ په سرحداتو کې په نظر نه دی رسېدلی دی، او زموږ کشفي منابع چې د ټکنالوژي دخوا او چې د نوي انسان دخوا دومره داسې راپورونه هم په لاس نه لري، او د جګړې په ډګر کې هم کم تغییرات نه دي راغلي. موږ د وزارت او رواني جګړه بولو.
د راپورونو لمخې د پاکستانی طالبانو یو مهم چارواکی ولی الرحمن ویلی دی چې دوی خپل زرګونه وسلوال افغانستان ته له افغان او بهرنیو ځواکونو سره د جګړې لپاره استولي او په دې هیواد کې به خپلو حملو ته لا زور ورکړي. پاکستانی طالبانو ویلي چې افغانستان ته د دوی د وسلوالو د ډیرولو یو هدف په دې هیواد کې د امریکایي او نورو بهرنیو عسکرو د زیاتولو ځواب ورکول دي. خو د دفاع وزارت ویان جنرال عظیمی وایي چې دوی له پاکستان سره په پوله کې داسې تحرکات او خوځښتونه دلیدلی چې د هیواد د ډیرو وسلوالو طالبانو راتګ سرګند کړي. د دفاع وزارت ویان سرګند کړه دوی هیله لري چې د پاکستان پوز په وسلوالو طالبانو فشار زیات کړي تر څو په دواړو هیوادونو کې امنیتي ستونزې هوارې شي.
ما توقع بیشتری داریم که بیشتر این فشار شامل کسانی که
دایوی مونتمل رو چې پاکستان د هغو وسلوالو په وړاندې هم فشارونه زیات کړی چې زمون په وړاندې جنگيږي، او هغه مرکزونه هم لمنځه یوسي چې زمون په وړاندې وسلوال روزي او تجهیزوي. په افغانستان کې هم د امنیتی ځواکونو وړتیا او چته شوی، او تمه کیږي چې په راتلونکو کال کې د وسلوالو مخالفینو مالی منابع هم تر فشار لاندې راشي او په دې توګه هغوی په ټینګه وځپل شي. د دفاع وزارت ویان وایي چې اوس مهال د ملي اردو ځواکونه پیاوړي شوي او تر راتلونکو کال پورې بعد دوی ظرفیت او امکانات 50% نور هم زیات، او له سختو جګړو وروسته به وضع په دې هیواد کې ښوالی عمومي. افغانستان ته د زرګونو پاکستانی طالبانو دراتګ راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې ډیر کله په ژمي کې په دې هیواد کې د سړې هوا له امله جګړې او انختې کمې او په نسبي ډول آرامي رامنځته کیږي. خو کچېرې د هیواد ته د زرګونو پاکستانی طالبانو دراتګ خبره رښتیا وي، نو داسې اندېښنې شته چې ښایي سکال په ژمي کې هم د نورو کلونو په خلاف په افغانستان کې جګړې او انختې زیاتې شي.
تاسو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د ویاند څرګندونې واوریدئ چې وایي پاکستاني طالبان په خپل سیمه کې د پوځ د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوي، او دا ډول څرګندونې چې افغانستان ته یې په زرګونه وسلوال طالبان رسولي څو په دې هیواد کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ضد وجنګیږي هغه په کلکه رد کړي، او همداراز زیاته کړه چې دا ډول څرګندونې د افغانانو د ذهنیت مغشوشولو لپاره کیږي او دا د رواني جګړې یوه برخه ده. همداراز په هرات کې د یو شمیر مدني ټولنو غړو او یو شمیر دینی عالمانو هم د پاکستانی طالبانو د یو قماندان د دغه اعلان په وړاندې عکس العمل ښودلی. دوی وایي د پاکستانی طالبانو دا ډول څرګندونې چې افغانستان ته یې په زرهاوو وسلوال استولي له کفارو سره دښمني نه بلکې له افغان ولس سره دښمني ده. زموږ خبریال ستانکزی په دې اړه راپور لري.
په هرات ولایت کې د مدني ټولنې او فعال او مشهور دینی عالم غلام فاروق حسیني په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل افغانستان کې اسلامي نظام حاکم، سوله ساتي ځواکونه دي او نړیوال رسمي تړون په اساس د سولې په غرض راغلي، خو دا چې دلته پاکستاني طالبانو د جهاد په نوم د زرګونو وسله والو پاکستاني طالبانو د رالیږلو خبرې کړې ده، د افغانستان د پرمختګ په ضد ګام دی او نه بل څه.
همدوی نادای دیگه از جلو برد فاروق حسینی، ما نیازی به همکاری شما نداریم و به شما هم اجازه نخواهیم داد که در امورات داخلی کشور ما دخالت بکنیم.
غلام فاروق حسینی چه زند هرات علوم و د شورا ویند را و پیجند و ویل مملکت کی اسلامی قوانین جاری دی، نه د پاکستانی طالبانو مرسته تا اړشته او نه به هم دی وی اجازه ورکړي. در روانی اونی د دوشمه په ورځ د پاکستانی طالبانو یو مهم قماندان ولی الرحمن په شمالي وزیرستان کې خبریالانو ته وویل چمتو ده څو د ائتلافي ځواکونو په ضد افغانستان ته زرګونه وسلوال طالبان د جګړې ډګر ته واستوي. دغه طالب قماندان افغانستان د امریکایانو په لاس اشغالیت کړ. خو مولوی غلام فاروق حسیني ویل افغانستان یو خپلواک او اسلامي هیواد ده او څوک چې په اړوند اسانګرین کوي داسې ځواب یې ورکړ. هیڅ ډول د هغو خبرې حقیقت نه لري، زموږ هیواد اسلامي قوانین لري. هر هغه کسان چې زموږ اسلامي قوانینو باندې نیوکه کوي او مملکت ته مو کفري هیواد وایي، قرآن عظیم شان په اړوند ښکاره بحث کړی ده، ټولې انګیرنې پر ځان پورې ارتباط نیسي. حسینی د هرات د علماو په نمائندګۍ په افغانانو د یووالي غږ وکړ. زیاته کړه د هیواد د پرمختګ لپاره ګډې هڅې وکړئ څو بهرنیو ځواکونو ته د وتلو زمینه برابره سي. د پاکستان او ایران او ټولو هغو هیوادونو د مخنیوي لپاره خلک مقابلې ته راوپارول، کوم چې یو شمېر کسان د هغه په وینا د افغانستان د خپلواکۍ او پرمختګ خلاف پروپاګندې کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سهار اته بجې وو 15 دقیقې دي. په کندهار ښار کې ویدرنې چاودنې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ولایت مقامات وایي په دې حمله کې 8 تنه مړه او د یو پولیس په شمول 100 تنه ژوبل شوي دي. زموږ خبریال د واخان مینهپال له کندهار راپور لري.
ځانوژونکی چې د آس په بګۍ کې سپور و تېر ماښام 9 بجې د کندهار ښار د شهیدانو چوک ته څیرمه په ځان پورې تړلي توکي وچول. د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر فضل احمد شیرزاد وایي چې ځانوژونکی د پولیسو لخوا تر پېژندلو وروسته په نښه سو. نوموړي په پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل: دا کندهار د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې له پیښې 8 مړه او 15 ژوبل ورته رسیدلی دي، چې د دوی په خبره په ژوبلو کې یو پولیس هم شامل دی. ډاکټرانو د ژوبلو روغتیایي حالت نازک وښودی. چارواکي وایي چې برید د وسلوالو طالبانو له خوا ترسره سوی دی، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له همدې سیمې سل متره اخوا د پنجشنبې په ورځ هم یوه چاودنه وسوه چې 10 کسان پکښې ژوبل سول. مینهپال، د ازادۍ راډیو، کندهار.
په کندهار کې مو د یوې درنې چاودنې په اړه واورېدل چې ګڼ شمېر مړ ژوبلې اړولې ده. د کونړ دولتي مقامات ادعا کوي چې د اسمار ولسوالۍ په ډبخوړ کې د هوایي او ځمکنیو بمباریو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. روح الله انوري له سیمې راپور لري.
په کونړ کې د فوزي عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اسمار په ډب خوړ کې د نړیوالو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې له 100 زیات وسلوال طالبان وژلې دي. هغه وای کلی چې د قومندان غلام فاروق کور تلاشي کړ، نو پکې یو اندازه وسله او جنگي مهمات هم ترلاسه کړل. بیټانیا وایي چې قومندان غلام فاروق او ملګرو یې همیشه د اسمار او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ پر غزیدلی سرک د نړیوالو ځواکونو پر فوزي موټرو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کول، چې تر دې مهاله یې نړیوالو ځواکونو او قراردادي موټرو ته ډیر زیانونه اړولي دي. زبیر صدیقی چې ځان ته په سیمه کې د حزب اسلامي حکمتیار د ګوند ویان وای، ازادۍ راډیو ته پر تلیفون د خپل یو شمیر ملګرو د وژل کېدو خبره ومنله، خو وی ویل چې په بمباری کې زیاتو ولسی وګړو ته زیان رسیدلی دی. روح الله انوری، د ازادۍ راډیو، کونړ.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادۍ راډیو او قدرمنو دوستانو د رواني خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مه هیروي. ټاکل شوې ده چې د 2010 میلادي کال د جنوري په دوهمه نیټه په امریکا کې له 300 کسانو څخه د زیاتو ګډونوالو په شمول د افغانستان د سولې په اړه په امریکا کې یو کانفرنس جوړ شي. دغه کانفرنس ګډونوال له اروپا، امریکا او کاناډا څخه په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې کانفرنس هدف په افغانستان کې د سولې او امنیت رامنځته کېدو په اړه د مختلفو نظرونو راټولول دي. په دې اړه زما همکارې په امریکا کې له یو افغان اوسیدونکي سره مرکه کړې.
هوتکی صاحب که دغه کانفرانس په اړه معلومات راکړي او دا چې دغه کانفرانس ولې په امریکا کې جوړی شي.
موږ یو تعداد افغانان په امریکا کې ودې نتیجې ته ورسېدلو چې باید موږ خپل اواز جګ د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره سره هغه افغانان چې د وطن د ازادۍ د افغانستان د سولې لپاره مینه لري سره راټول شو. تقریبا شپږ میاشتې مخه د افغانستان څخه محترم ډاکټر باختر امینزی چې د افغانستان د سولې د ملي جرګې رئیس دی تشریف راوړی وو او د موږ سره ملاقات وکړي. د خپل طرحه موږ ته بیان کړله. د په طرحه کې موږ ډېرې ښې نقطې پیدا کړلې او دا مو فیصله وکړله چې باید موږ د ده د طرحې سره پشتیباني وکړو او موږ هم خپل فعالیتونه په امریکا کې پیل کړو. د همدې غوښتنې له مخې موږ د جنوري په دوامه د 2010 کال په امریکې کې سره راټولېږو. د کالیفورنیا په ښار کې تقریبا په دې کنفرانس کې به 500 کسه د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه برخه واخلي او موږ به یو تفاهم ته ورسېږو. دلته زموږ د وحده په دې دی چې موږ د بهر افغانان یو د بل سره نږدې سو، د تبادل افکار وکړو او بل دا چې که موږ وکړی سو دلته یو هسته کښېږدو، د سولې یو هسته جوړه کړو تر څو چې موږ وکړی سو چې په افغانستان کې د افغانستان د سولې د ملي جرګې سره خپل اواز جګ کړو او د دوی سره مشترکه همکاري وکړو.
ویل کېږي چې د دغه کانفرانس هدف په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او د هېواد یووالی دی. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان او یا نور مخالفین به هم د دغه کانفرانس ته راوبلل شي او که څنګه؟
موږ یو کومه رسمي منبع یا کومه رسمي موسسه نه یو، موږ فقط به طرف افغانان یو، ولې داسې افغانان یو چې د سولې اواز مو پورته کوو او غواړو چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د تحریک څخه چې دی نن ورځ په افغانستان کې د جنگ او سولې کې دی په لاس کې ده، دوی څه خواهش وکړو چې دغه د حل لپاره لارې پیدا کړي او د حکومت څخه خواهش وکړو، د مخالفینو څخه خواهش وکړو چې د طالبانو هغه کسان چې د دوی په تور لیست کې نیولي دي په لومړي قدم کې دغه لیست له منځه یوسي، په دوهم قدم کې د طالبانو بندیان آزاد شي او په درېیم قدم کې یو آتش بس مسله شي. دغه شی موږ پیشنهادوو ملګرو ملتونو ته، د امریکا متحده ایالاتو ته او د افغانستان حکومت ته، ولې موږ په داسې په مستقیمه توګه نه د طالبانو سره اړیکې لرو او نه د افغانستان د حکومت سره.
بلې وتکی صاحب، تاسو د دغه غونډې په بریالیتوب څومره ډاډه یاست؟
په ډېر قوي باور سره زه فکر کوم چې دا کانفرانس به یو نتیجې ته ورسېږي. د دې کانفرانس پریکړې فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي سوله کې کومک وکړي. ارزو دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم د افغانستان د حکومت اوسني مخالفین چې د طالبانو تحریک او حزب اسلامي دي دغه زموږ غوښتنې ومني او موږ ته دغه موقع راکړي چې موږ د دې په منځ کې د سولې لپاره قدمونه پورته کړو.
تاسو په امریکا کې د 2010 میلادي کال د جنوري په 2 نیټه د افغانستان د سولې په اړه د یوې جوړیدونکې غونډې په حقله له ښاغلي هوتکی سره مرکه واورېده. ویل کېږي په دې غونډه کې به په اروپا، امریکا او کاناډا کې مېشت افغانان ګډون وکړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
سمګر له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 او په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 3.5 صفه اوریدل کیږي. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي په صفو کې خبرونه وړاندې کوو. په هرات کې د ایتالیا د ولایتي بیرغونې ډلې مشروعي د نادارو میرمنو لپاره د وړو پورونو او د خزینه بازار د جوړېدو لپاره شپږ میلیون ایرو بخنه غواړم ځانګړي کړي دي. دوی وایي دا پروژه به په 2010 میلادي کال کې عملا پیل شي. زموږ خبریال شرف الدین سانګزه له نور حال سره.
په هرات کې د ایتالیا ولایتي بیرغونې ټیم قمندان ډګروال کلودیو په هرات کې خبریالانو ته ویل د میرمنو لپاره د کاري مشغولتیا په غرض د لاسي صنایعو او بازار جوړېدو پلان لاسلندې نیولی ده چې لګښت یې شپږ میلیون یورو ځانګړي شوي دي.
د
خزینه کسبګرو بازار بلند راتونګ کې هرات ښار کې پرانستل شي. ګڼه میرمنو ته به د ایټالیا ولایتي بیرغونې ټیم لخوا د سوداګرۍ په برخه کې روزنه ورکړل شي. میرمنې به په دغه روزنه سره د کار کولو وړتیا پیدا کړي او د مالي ملاتړ لپاره د ایټالیا پی آر ټی ملکي او نظامي څانګې لخوا شپږ میلیونه یورو د وړو پورونو په ډول میرمنو ته ورکول کېدای شي. همداراز په هرات کې د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم د ملکي څانګې مشر مارکو اراکو ویل میرمنې به په لنډمهاله روزنیزو کورسونو کې د سوداګرۍ چارې زده کړي او ورپسې به د هغوی د غوښتنې په صورت له 1500 تر 6500 یورو پورې قرضې ورکړی شي. په هرات کې د میرمنو د حقونو د ملاتړ بېلابېلې ټولنې د ایټالیا هیواد دغه اقدام ته هرکلی وایي، کوم چې د دوی په اند په دغه ډول به ګڼه ناداره کورنۍ په ځانګړي ډول میرمنو ته د سالم کار زمینه برابره ټولنه به اقتصادي پرمختګ وکړي.
د هرات نادرو ښځو ته د وړو پورونو ورکولو او د یوه خزینه بازار د جوړېدو لپاره مو د ایټالیا د بیا رغونې د 6 میلیون ایرو مرستې په اړه رپورټ واورېد او تر لږ ځنډ وروسته به د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه یو مطلب واورېد. د امریکا چپ وال سټریټ ژورنال ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د اوباما پاکستان او ملا عمر تر عنوان لاندې یو لیکنه خپره کړې او په پیل کې لیکي، دا مهمه نه ده چې د امریکا ولسمشر څومره سرتیری افغانستان ته استوي، ځکه چې د پاکستان په پولو کې بریالیتوب د ځواکونو په زیاتوالي پورې اړوند دی، په هغه ځای کې چې طالبان او د القاعده شبکه په اسانۍ سره تګ راتګ کوي. اوباما په دې موضوع پوهیږي او په دې برخه کې د پاکستان د همکاریو د ژمنې ترلاسه کول اسانه خبره هم نه ده. د پاکستان حکومت هغه مهال په جګړه کې خپل همکاري پراخه کړه چې په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د اردو د مرکزي دفتر په شمول د اسلامي سختریزو تروریستانو د حملو ګواښ دوی له خوبه راویښ کړل. دا سمه ده چې د پاکستان پوځ سکل په سوات درې او جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په وړاندې عملیات وکړل، خو پاکستاني جنرالانو د نورو اسلامي سختریزو پر ضد چې له څه مودې راهیسې یې د پاکستان لپاره یوه ستراتیژیکه پانګه ګڼي له عملیاتو ډډه وکړه. په دې سختریزو کې هغه افغان طالبان شامل دي چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې د کوټه شورا په نوم جلا وطنه حکومت جوړ کړی او همدارس یوه بله تروریستي شبکه چې د جلال الدین حقانی په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې فعالیت کوي. ورسپانه په دوام کې لیکي، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د روانې میاشتې په پیل کې د یوه شخصي لیک په ترڅ کې له ولسمشر باراک اوباما سره ژمنه وکړه چې جګړه به شمالي وزیرستان ته وغځوي، خو په دې وخت کې د پاکستان یو سیاستوال په کوټه کې د کوټې د شورا موجودیت تایید کړ چې دا په خپله یو پرمختګ ګڼل کېدای شي، که څه هم پاکستان د خپلو لاسپوڅو یعنی ملا عمر او حقانی نیولو ته لیوالتیا نه ښیي. وال سټریټ ژورنال لیکي، دا اوس د پاکستان د لوی درسیس اشفاق کیانی د پریکړې پورې اړه لري، ځکه پاکستان له خپلو کورنیو طالبانو سره د مصروفیت له امله دې غوښتنې ته درته ځواب نه دی ویلی. که پاکستان اوس واقعا دوه مخې لوبه پای ته رسولی وي، نو دای وخت دی چې خپل جدیت څرګند کړي. له دې پرته متحد ایالات کولی شي د اقتصادي مرستو له لارې نفوذ وکړي او هم پوځي ځواک لري، یعنی پر بلوچستان د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي او د دغه هیواد په پولو کې خپلې قواوې ځای پر ځای کړي. د ورسپانې د لیکنې پر اساس د پاکستان پوځ له ډېرې مودې راهیسې د ملا عمر او طالبانو ملاتړ کوي او له دې ویره لري چې داسې نه شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره هند په کابل کې د قدرت تشه ډکه کړي او دا د پاکستان په کړنلاره کې د نه بدلون یوه بله بهانه ده. وال سټریټ ژورنال د مطلب وروستۍ برخه کې لیکي، حقیقت دا دی چې پاکستان ته د اسلامي سختریزو له خوا تر ټولو لوی ګواښ متوجه دی، مخصوصا که دوی په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو له ډېرېدو وروسته د ځان د ژغورنې توان ولري او په یقین سره چې د طالبانو بل هدف اسلام آباد او راولپنډۍ دي، په هماغه اندازه چې کابل، لندن یا نیویارک دي. لنډه دا چې امریکا او پاکستان یو کټ دښمن لري او ښاغلی اوباما باید پاکستان ته دا ډاډ ورکړي چې د امریکا ژمنې د ځواکونو د وتلو له ټاکلي ضرب العجل سره پای ته نه رسي، چې د امریکا دښمنان پرې خوشاله شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په دې هیله چې د ازادي رادیو ویب پاڼه ووینئ. همدا اوس د سهار ته بجو دیش دقیقې دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور را سره په استډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې بل وورو.
په کابل کې د روسیې سفیر وایي مسکو هڅه کوي خپل رول او ونډه په افغانستان کې پیاوړی کړي. په کندهار کې پرون انتحاري برید لږ تر لږه اته کسو وژل. د کونړ ولایت ځایي چارواکي وایي له نړیوالو ځواکونو سره یې په ګډو عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال مخالفین وژلي. د بلخ ولایت چارواکي وایي یو ښوونځی تر جوړېدو وروسته د زده کوونکو پر مخ په دغه ولایت کې پرانستل شو. د پېښور په صدر بازار کې پرونی انتحاري برید لږ تر لږه 15 کسو وژل او څه د پاسه شل نورې ټپیان کړل. د ایران امنیتي ځواکونو یو ځل بیا د هیواد په شمال لویدیز کې یو جماعت مهرلا کړ چې یو سیمه ایز دینی عالم خلق د لوی آیت الله حسین علي منتظری د فاتحي مراسمو ته هڅول. عراقی چارواکي وایي د هغو پر لپسې بمی چاودنو په نتیجه کې چې هدف یې د عاشورا لپاره تیار نیونکي زیارت کوونکي وو لږ تر لږه 12 کسه مړه او 9 کسه نور ټپیان شوي.
قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادۍ رادیو سره نه خبرونه اورئ. اوس هم تاسو بلنه درکوم چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه واورئ. د خبرونه پرون په مستقیم ډول خبره شوې او اوس هم تکرار خبرېږي. هیله منم چې سټډیو ته له ټلیفون کولو ډډه وکړئ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
د آزادۍ په څپو کې در امواج آزادۍ خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او ثبات په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیل شو. بیا هم زه جره قال او کوزه او ظریف نظر ستاسو قربې دوستانو. پوره دیر کال وړاندې، یعنی د 1909 میلادي کال د دسمبر په 14مه چې د 1455 هجري شمسي کال د جدي لدریمن هیڅ سمون خوري، د لومړي ځل لپاره د کابل په هوایي ډګر کې د روسانو پوځي ځواکونه پولیس شول او درې ورځې وروسته، یعنی د جدي په شپږمه د وخت جمهور رئیس حافظ الله امین د تاجبیک ماڼۍ کې وواژه او بابرک کارمل وخت ته ورسید. بابرک کارمل وخت ته رسیدو اعلان داسې وکړ:
این جانب بابرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
افغانستان ته د شوروي لخکرو پراترو سره د سیمي سیاسي او امنیتي تعادل ګډوډ شو. اسلامي او لویدیزو هیوادونو د کمونیزم او روسانو د نفوذ د مخنیوي په مقصد د جهادي ډلو غختلتیا ته مټې بډ وهلې او پاکستان د افغاني او جهادي مقاومت په یو مهم مرکز بدل شو. له روسانو سره د جهاد او مقاومت په جریان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان شهیدان او په لکونو نور معیوب او بې کوره شول. د لسو کلونو اشغال په جریان کې شاوخوا 15,000 شوروي عسكر هم وژل شول او په میلیاردونو ډالر وان ور ورسید. د 1990 کال د فبروري په 15مه وروستنه شوروي عسكر هم له افغانستان څخه ووت او افغانستان د جهادي ډلو د قدرت غوښتنې په سیالو او جګړو کې وران ویجاړ شو. د یو قوي مرکزی حکومت او قانون د نه موجودیت او د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو او ناکردو له وجې طالبان وخت ورسیدل. افغانستان ورو ورو د تروریستانو په ځاله بدل شو او حمله نیویارک او واشنگتن ته ورسیدي. د سپتمبر د 11 متر وروسته حمله وروسته نړیوال ټولنه په ګډه افغانستان ته ځواکونه واستول او د بند تړون په اساس د یو سیاسي او دولتي نظام طرحه جوړه شوه. د دې طرحه په اړه هم ډیر پښتني دي چې دا پروګرام ممکن د ځواب ویلو حوصله ونه لري. نن سبا د شاوخوا څلور څلوېښت هیوادونو عسکر په افغانستان کې ډیر دي. د دې هیواد د بیا رغونې او آبادۍ لپاره سترې ژمنې کړي او مرستې دوام لري. په کابل کې د روسي سفیر اندریه اویتسیان وای امریکا په افغانستان کې هماغه اشتباه کوي چې شورویانو په دې هیواد کې کړی وه. د ده په وینا د دې اشتباهګانو مخنیوی هم ګران دی. په کابل کې د روسي سفیر دا هم وایي روسانو یوازې د افغانستان د سترو ښارونو ساتنه کوله او په کلو او بانډو یې واک نه درلود. نن سبا امریکا او نړیواله ټولنه له عین ستونزې سره مخامخ ده. د خبرونې په لومړۍ برخه کې په افغانستان باندې د شورویانو د یرغل د فرهنګي سیاسي ټولنیز او امنیتي اغېز په اړه خبرې کوو او په دوهمې برخه کې به محترم میلمانه په دې وغږیږي چې د بن کانفرانس د افغانانو لپاره څه کړي او له مساعدو فرصتونو څخه څومره ګټه اخیستل شوې ده. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی نصرالله ستانکزی، د ولسي جرګې غړی ښاغلی سید اسحاق ګیلانی او د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ښاغلی وحید عمر.
بله، به میمانای عزیز خود خوش آمدید میگویم. خب آقای الکوزی، چطور میشه که رشته سخن به استاد ما بگذاریم آقای استانکزی؟
بله.
آقای استانکزی انشالله صدای ما رو خوب میشنوین، خوش آمدین به استودیو ما. چی گفتنی دارین؟ چی درس ها کشیدین؟ شما خو استاد هم هستین که درس میتین. چه قسمی درس میتین سیب؟ دهی 30 سال گذشته چی شده؟ به کجا آمدیم و چه خواهد شد باز؟ بله سیب استاد.
تشکر آقای نظر و آقای الکوزی، خدمت شما، خدمت شنونده های عزیز، خدمت آقاسه و همکاران شما سلام احترام تقدیم میکنم. یکی از روزهای بسیار تلخ تاریخ افغانستان و یکی از روزهایی که به تاریخ افغانستان به عنوان نقطه سیاه تاریخ کشور شناخته میشه، بخصوص تاریخ معاصر افغانستان شناخته میشه، 6 جدید سال 1358 است که سرآغاز یک تراژدی بود که متاسفانه تداوم و اثراتش تا حال هم در افغانستان دوام داره. با وجود اینکه اتحاد شوروی از سالیان به عنوان البته میراثخور روسیه تزاری و از قرن 19 به بعد و بعد از اینکه اتحاد شوروی در سال 1917 تأسیس شد تحت رهبری لنین، به شکل مستقیم و غیر مستقیم مداخلاتش در امور افغانستان ادامه داشت، بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم که اتحاد شوروی تبدیل شد به قدرت بزرگ جهانی و بلاک سوسیالیستی را ساخت، مداخلاتش در افغانستان به طور ملموس و غیر ملموس مشاهده شده. اما ششی جدی سال 1358 سراغاز ای بود که از حد مداخله مسئله نبره و با تجاوز مبدل میشه و قلمرو یک کشور آزاد و مستقل بدون خاص و اراده مردمش تجاوز صورت میگیره و این سرزمین اشغال میشه که در نتیجه مقاومت و شهامت و جهاد مردم افغانستان با میلیون ها انسان شهید و معلول میشه و اتحاد شوروی به عنوان آخرین بازی، آخرین قطعه بازی کوشش میکرد که از طریق افغانستان بتانه که خود بابهای گرم برسانه و ماسیقی را که از سال 1965 تقریبا تکمیل شده بود و بلاک غرب او را از سه ساحه تکمیل کرده بود او را بشکنانه و داخل سرزمین های جنوب آسیا شو و از طریق بتانه که مناطق وسیع از دنیا را تهدید بکنه، به همت مردم افغانستان البته متوقف شد. اما آنچه قابل ذکر است در این روز، متاسفانه که ما پیشتر از کردم، اثرات این تراژدی تا حال هم در وجود افغان ها مانده، تا حال هم اثراتش وجود داره و ضربات که او وقت من افغان ها دیده و فکر میکنم سالهای متمادی دیگه هم نیاز است تا او را جبران بده.
بله، تشکر.
خب گلانی صاحب هم تشریف لري. گلانی صاحب، ستاسو تجربه هم ډیره ده په دې ارتباط باندې، دا د جهادي ډلو او څنګه د جهاد ګډوډي پکې رامنځته شول او لکه څنګه چې د خلکو توقع وه هغه سي ګټه وانه خزل شو، افغانانو مقاومت وک، شهیدان ورکړل، خلک بې کوره شول، ډیر یې تاوانونه افغانستان ته ورسېدل، ولې په اخر کې چې روسانو وتل خبر هم دسې سړه پاتې شول او بیا بیرته د مجاهدینو ترمنځ دا جګړې مګړې پیل شولې. ستاسو نظر څه ده چې یعنی تاثیرات په مجموع کې د دې شورویانو د یرغل په افغانستان باندې څو؟ البته مخکې اشاره وشوله چې امنیت د سیمې ګډوډ شو، فرهنګي مشکلات رامنځته شول، دغسې نور مسایلو ته لاره خلاصه شوه. ستاسو خپل برداشت څه دی صاحب، چې تاثیرات یې څه دي صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه جناب الکوزی صاحب تاسو ته او ګران ورور نظر صاحب ته او ستاسو په واسطه د افغانستان سرلوړي او مجاهد خلکو ته او بالاخره د خپل ستاسو په اجازه باندې زه د یو سپاهي حیث باندې د جهاد په دوران کې د افغانستان د خلکو همت جانفشانی او بالاخره سرخندنه چه اغوی ده اسلام ده اعلای کلمت الله او بالاخره خپل ده وطن ده آزاده پا خاطر بانده کنه ده بایده ده تاریخ پزرکی پزرین و لیکو بانده اولی کلشیم چه کم مادی او معنوی نقصان ده افغانستان خلکو تا ورسه ده یو نجب را نجون که مساله ده مخصوصا معنوی چې زمونږ ډېر ښه استادان د پوهنتون استادان معلمین ډاکټران او په ډله ییز توګه باندې دوی په شهادت ورسېدل د پلچرخي په لګونونو کې دوی تر د سجمي قبرونو کې ښخ شول زمونږ ډېر ښه سیاستمداران ډېر نامتو شخصیتونه د منځه لاړ د دې خاطره موږ نن ورځ کمبود د قدر سره مخامخ یو او نه توانېږو چې خپل دفترونه جوړ کو او بالاخره د بیگانه او لاسوهنه بعد له دې نه چې روسان د افغانستان نه شکست وکړو او ووتل چون اکثریت د افغانستان خلک مخصوصا جهادي تنظیمونه په مختلفو همسایه ملکونو کې تقسیم شوي وو لکه پاکستان او ایران نو هلته هم د دوی استخباراتو ته یو ښه فرصت چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي او بالاخره دغه خانه جنګۍ چې په افغانستان کې وشولې دا د افغانستان د خلکو نه بلکې د همسایګانو د قدرت نمایي په وجه باندې دا پیدا شوه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک اغه زجر وباسي.
تشکر.
بله تشکر. خب استاد از تاریخ اگر درس بکشیم یا کمه که از خودم یک ذره انتقاد اگر کنیم بد نخواهد شوه که اگر درس بکشیم خوب صحیح درس بکشیم که قبل از شوروی دیگه پاس مجموم یک هشت دفعه هندستان رفتیم و بوت سومنات دیگه پاره شکستان دیم زیم از این خاطر چی باید سوال از این تاریخ چطور یک نتیجه بیرون شوه سی سال زدیم کندیم آخران میج به یک نتیجه نرسیدیم بالاخره سفیر شوروی یا سفیر روسا فعلا در افغانستان و مال نصیحت شروع کرده که برادر جانی قوای بین المللی که در افغانستان است آلیام هم اشتباهاتی که ما میکنیم آلیام اشتباه میکنه خلاصی مطلب یک چیز نشد که ما شما ادی جنجالا خلاص شیم چطور شده که ادی جنجالا خلاص شیم سمسه یک دولت داشته باشیم و آرام باشه مردم ما آرام باشه زیب استاد
ما فکر میکنم که ما باید واقعا شما اشاره داشتیم ما باید از تاریخ درس بگیریم خود مطالعه تاریخ خود تاریخ به عنوان علم و دلچسپی انسان به تاریخ گذشته شمی است که از گذشته های خود باید عبرت بگیره و پند بگیره اما ما فکر میکنم که یه دو مسئله شما رو صحبت هایتان مطرح ساختیم ما فکر میکنم که او چیزی که از تاریخ با یا دوران تجارز اتحاد شورایی برای ما من یک مسئله که متاسفانه در عصر آذر یا در جریان قرن 20 که ما در قرن 21 هستیم برای افغانستان نتایج بسیار خراب بود مداخله در کشورهای همسایه افغانستان میکرد بسیار علنی و باز شد در افغان جریان 30 سال و تحت بهانه ای که اتحاد شوروی جامعه در حالی که اهداف خودش را در افغانستان تعقیب کرده رفتن یک مسئله که تا امروز متاسفانه ای دوام داره و علاقات هم وجود داره که در این راستا دیروز هم کار کرده امروز هم متاسفانه کار میکنم نفکر میکنم که برای افغانهای ای بکار است که ما یک چیزی را که از دست داریم به این دوران و مسئله محبت ملی افغانستان بود که سرو خط دار شد با وجود امروز مقدم اقوام افغانستان مقدمی هستن که واقعا افغان هستن علاقات و دسته هایی به میان آمد که این را صدمه زدن و ما باید یک تجربه را یاد بگیریم که ما به عنوان افغان ها به در سایه وحدت ملی میتونیم که یک زندگی خوب بکنیم و زمانی که ما به این مرحله برسیم فکر میکنم که ما بسیاری معضلات خود حل کردیم و میتونیم در سایه و همون وحدت ملی یک دولت خوب هم به میان داریم بغیر از اگر ما در حالتی که متاسفانه قرار داریم مثل که امیال دیده میشه که وزارتخانه های دولت پست های دولت تقسیم میشه هم از طرف غربی ها و هم از طرف خود دولت افغانستان بر مبنای قوم بر مبنای زبان و بر مبنای تنظیم هایی که دیروز در صحنه بازی کردن من فکر میکنم ما هیچ وقت به یک نتیجه مطلوب نخواهد رسیدیم و هر کسی هم این را به عنوان یک دستاورد بزرگ قبول میکنم و فکر میکنم اشتباه است به نظر من هم افغان هر کسی که هست در هر جایی که هست حتی اگر ما بتونیم کابیده خوب از اقلیت‌ترین مردم افغانستان داشته باشیم که اکثریتشون ما باشه اما مردمای باشه که نسبت به کشور دلسوز باشن متخصص باشن ما باید از این گپ را یاد بگیریم که من نمی‌فهم اف تنظیم در پشاور جور میکنیم بر مبنای سمت و زبان و امثال شده ایران جور میکنیم بر مبنای مذهب و این گپا ما باید از این اشیا بگیریم قسمت ای که سفیر روسیه توصیه میکنه برای مقامات غربی ما در حد بیچاره شدیم و غربی ها هم باید بپذیرن که اینا هم بسیار بیچاره شدن و من فکر میکنم که گاهی وقت گفته هم دانشمند بزرگ تاریخ تکرار میشه که اشتباهات را امریکا و متحدینشان به اینجا متعامل شوند. من با وضاحت گفتم میتونم که سرنوشت لیبرالیزم هم و سرنوشت کمونیسم گری خواهد خورد. به این ترتیب با وجودی که از زبان سفیر روسیه ایشونیدن نقدر زیاد خوشایند نخواهد بود، اما یک واقعیت است که اگر غربی ها و بخصوص ایالات متحده امریکا اشتباهات جلوش نگیره، اینجا افغانستان و بازی بگیره و بازی افغانستان و مسخره بگیره، ما فکر میکنم با سرنوشت اتحادی شوروی و کمونیسم مواجه خواهد.
بله بله، تشکر استاد گیلانی صاحب. تاسو خو دغه شاهد است یو مونږ هم دغه وخت عیني شاهدان یو چې کله چې د جهاد سلسله شروع شوله ان پاکستان په اقتصادي لحاظ باندې ډیر کمزور او حتی دومره ته وې د سل میلیون ډالر قرض هم چانه ورکول، ولې چې په افغانستان باندې شورویانو یرغل وکړ حالات بدل شو، د نړۍ توجه ډیره زیاته شوله پاکستان ته او هغه مرستې چې چالان شولې تقریبا 90% به پاکستان ته تللې او 10% به مجاهدینو ته ورکول کېدلې. په خلکو کې هم داسې یو اصطلاح مروج ده، وایي منډې بالا الله وهي مړی به عبدالله وهي. نو افغانانو د دینه څه ګټه واخیستل او تر اوسه پورې دغه حالت نن سبا فرصت افغانانو ته مساعد دی، مګر زحمت وباسي مرګ په ځان قبلوي جنجالونه تر غاړې دي، ولې میدان بیا بیرته دوی ته خالي هیڅ لاسته نه ورځي. ستاسې په نظر دغه تیرې تجربې نه باید سړی څه زده کړي؟
جناب میکوزایس، زه فکر کوم چې هر یو ملک خپل د ملي منافعو په خاطر باندې چې کوم کار ورته کیږي هغه کوي. پاکستان هم خپل ملي منافع لرلې او همداسې یو طلایي فرصت ورته پیدا شو چې د افغانستان د جهاد نه دوی ځان جوړ کړي او دنیا په دې باندې قانع کړي چې تاسو هر څه کرمکونه چې د افغانستان سره کوئ د پاکستان په تاریخ باندې وکړي، چې دا هم د افغانستان د خلکو سره یوه جفا وه چې وشوه. او هلته یو ډېر زورور دیکتاتور د ضیاءالحق په نامه باندې په قدرت کې و چې هغه بل هېڅ شی نه شو قبلولی، بغیر د دې نه چې د افغانستان د پاره چې څونه مرستې راځي هغه د په خپل لاس کې ونیسي او افغانستان ته د قطرچکان په واسطه په خوله کې یو شی واچوي تر څو چې دغه جنګ دوام وکړي په افغانستان کې او ګټې پاکستان واخلي. چې دا زه بیا هم وایم چې د یو ملک د ملي منافعو په خاطر باندې چې دوی وکړه آفرین، چې دوی خپل ملک باندې فکر کاوه. متاسفانه افغانان دغه فکر ونه کړل چې خپل ملک باندې فکر کړی وی او د افغانستان د خلکو نه داسې یو اتحاد جوړ کړی وی، او یا بالاخره افغانانو ته دا فرصت ورکړی وی چې خپل د رهبرۍ او د حزب او د مشرتابه ټاکنه دوی خپله وکړي. دا ټول ټاکنې زموږ دپاره د پاکستان د خوانه کېدلې، کله به اوه حزبونه وو، کله به پنځلس وو، حتی یو وخت کې سل حزبونه وو. بیا دا ټول د منځه لاړل، شپږ وټاکل شو، بیا په شپږو کې یو زیات شو چې هغه اتحاد د افغانستان د آزادۍ دپاره وو چې مشري ریاست د دغه اتحاد جناب استاد سیاف لرلو، او دغه د دو حزب بیا بعد له دې نه چې اتحاد مات شو د ده حزب په ماغه نامه باندې د پاکستان د خوانه تعین شو او انتخاب شو، او بالاخره دا شپږ په اووم تبدیل شو. دا ټول هغه لاسوهنه وی چې افغانان په قومونو کې او بیا مخصوصا مشرتابه د دغه حزبونو داسې کسانو ته ورکړي وو چې هغوی ډېر افراطي عمل کاوه په افغانستان کې، او هغوی سره هغه افراطیانو سره پاکستان حکومت مرسته ډېره کوله، او کوم تعلیمی یافته او ملیگرا حزبونه چې په هغوی کې اکثریت د تعلیمی یافتهونه جوړ شوی و هغوی سره مرسته نه کېدله، او حتی هغوی د دې توان نه لرل چې خپل د کور کرایه او دا شیان ورکړي. نو دا مشکلات متاسفانه د افغانانو دپاره جوړ شوی و.
بله بله.
او اوس چې موږ ګورو افغانان تر اوسه پورې دغه حالت ته نه دي راغلي چې خپل د یو ملي زعیم په ټاکنه کې دونه متحد وی چې دوی وتوانېږي چې پردو ته اجازه ورنه کړي چې پکې زیات لاس ووهي او دوی خپل سر.
تشکر.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
میبلا توخیم زابل ولایت بنوبار ولسوالی د شاک د کلی سدونکې
توخی د افسلام
روسان سکل پر افغانستان من یرغل وکي افغانستان له هغه هر برخه کې صدمه وي او منطق هغه هر برخه کې منطق هغه د افغانستان باندې وکړ دا کوم چې امریکایان راغلي دي هم هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي نو کله د روسان په ټین کې پرون د شرارتیانو او د شرارتیانو په نامه باندې افغانان وزور وسل او نن د تروریست په نامه باندې زور ول کېږي نو د روسان مکتب سره مخصوص یعنی ماته په افغانستان کې وکړ دا رقم امریکایان په افغانستان کې ماته
توخی صاحب
او مجاهدینو چې کوم مقدس جهاد کړی و هغه باره متاسفانه په خراب کې او سره په
توخی صاحب
افغانانو سمې داخله د ملي اتحاد وکړي او طالبانو سمې داخله د سیباید د امریکایان باید له افغانستان ووځي او خارجان سبق نه اخلي افغانان به د دې څخه سبق واخلي افغانان خو جنګ ته مجبور شوي دي نو خارجان سمې داخله د سیبي سبق واخلي له روسانو او انګریزانو او دغه نورو
بله توخی صاحب زمون ځای اوري
په افغانستان کې ان شاء الله
توخی صاحب
دغه نشو راځي
توخی صاحب زمون خبر اوري کنه نو مقصد دا چې ښه جنگ خو موشو هغه د 2 میلیونه کسانه موجل شول شپږ میلیونه نور مهاجر شول خبره دا ده چې افغانانو ته څه ګټه ورسېدله یو او افغانانو ولې د دې همیشه یعنی د افغانانو نه خلک ناوړه استفاده کوي نن سبا دغسې فرصت مساعد ده چې افغانان باید په خپلو کې سره کښېني اتحاد وکړي ملي ګټې په نظر کې ونیسي او د دې فرصت نه ګټه واخلي ستا په نظر باید افغانان نو څه کړی وای اوس باید څه وکړي
دا خبریالان دي کار څوک د افغانستان د روسانو د سیم جهاد مقدس جهاد بولي او اوس جهاد نه بولي دا د روسانو د امریکایانو هیڅ فرق نه شته پر افغانانو باندې جنگ څه پوسوي د افغانان دي راغلي د مجبور دي افغانان چې به جنگ سره کې بل لار نشته نو وطن ګامت به جنگ ما د افغانان به جنگ څه په تنګ راغلي دي نو مجبور دي صدقه پر دې باندې د جنگ څه پوسوي د
بله بله تشکر پوښلو ستاسو په نظر پوښلو
بل تلیفون درځه یک تلیفون دګرام بګیریم بلې شنو باندې عزیز بفرمایئ سیب
مهرباني وکړئ سیب
السلام علیکم
و علیکم السلام بسم الله السلام شي مهرباني
قربان سم
تاسو
استاد تاني صاحب ملمنو قدرمنو
ګلاني صاحب او ستانګزا صاحب استډیو کې مهرباني
ټول ته سلامونه وایم او تخنیکی همکارانو ته قدرمنو اوریدونکو سلامونه
و علیکم السلام
الکس صاحب دا ترکی ورته چې جدي شپې وي او روسانو تجاوز وکړ افغانستان دا قزاخ فلک سوا کوم ته وخت ډیر نسی هغه بنکوم همم ته هغه متل د وایس په ګډه پورې خپل پوسټکای ووري
bale bale
د افغانستان د مګدګران هیواد په ټټر کې شتمنی یعنی مدنیات او د افغانستان تاریخي ارزښت او په سیمه کې ستراتیژیک نظر د افغانستان رول ډیر لوړ ده په دې خاطر باندې د پیړو په ودو کې هر متجاوز راغی او حمله وکړه او یا په فلمه یا به فلمه مستقیمه نام راغله سکندری وګوري انګریزانی وګوري روسانی وګوري بل اخر په اصطلاح د ګډړې د قوالی په صورت کې امریکایانو هم د تجاوز وکړ تجاوز که په شپه وسی که په ورځ وسی لوخي اخنه هم مفهوم هماغه د استاد پر باندې کول چې تبصره وکړي ممته خبر ده چې د کوتکو حل دی یو سره یو کوتک راوخلی په سپین کوتک سره یو وهي بلې په تور کوتک وي ممته درد یې هماغه درد افغان ولس قرباني ده
بسم الله صاحب سید موږ هغه ورور سره حنفي صاحب سره چې جاړو باسو که خبره ده ګوره په دې باندې باس نه کوي خدا خو ولې ډیر ښکاله مخکې دا تجاوز و اوسم دا جګنواند افغانان وژل کیږي خبره دا یو مطلب منګه ورده لوي ګلخان باټ کچ سر مات کی یو سړی یو چوالتا لکه غیرتی هغه تیګه وخت له سر به مات کی منګه همیشه ویل چې پښتون ته غیرتی او ته باتوري او وهزان وژن او ځان تباکه مګر هیڅ کله منګ دانی دی ویل چې د سیاست نه کار واخله سیاسي خبرې او کروغه جوړه او خپل ملي منافع په نظر کې ونیسه د موقع نه استفاده او دنیا چې سیاست کوي افغانان به سیاست وکي دغه باندې خبرې ډېرې کمې شوې دي او نو مقصد دا دی چې دا خبره سره اوس پړو وخت ډېر نسی نظر سه بمسنه
بله ها او وخت زیخ شده میره یکان راهی حل و یکان چاره و نتیجه لگر
اول نظر سب لارستا که سکو قالی پرکتیا سره پخپل دما هیله و میدون نلیوالی طولنی سیزو پا یو باز وقتی که نلیوالی طولنم زکنستم و تغیل دسلو سلی وقتی وادون نلیوالی طولنم نشو بلالی ممتحا دا اوسی خکیل دی دوی کولای شي د خپل ځان د نجات په خاطر د خپل ګټو د حفظ په خاطر باندې د افغانستان لريختنی اړخ سره معاملې وکي حساب وکړي دوی یو ناروا اړخ رانی ولای دا هغه څوک چې هغه په هیڅ ارزښت هیواد نسته وسره
هر استاد ته په موقع ورکو چې د پښتون ځواب وي څنګه ستانګ زیسه
بله
مهرباني
تشکر
ستانګ زیسه
دا چې دا الکوزه چې د لکه چې تاسو ته توجه درلو دا اکثرا خبرې په نظریات دي نو خو ځکه چې نه سبا په خبرې او تفسیر ور باندې کوم زه به کوم چې تاسو د پښتنو توخیزه باندې دې شات فشار راول چې څه علت ته چې دلته مثلا موږ ولې چې ته رسیدو زبر کوم مسئله دې هم د افغانستان کې یو تعصب چې مختلفه غونه تر کړې مختلفه زمانو کې موږ په دې ډول دي ولهم کله کله ناپوهي دا ډول عوامل سره یو ځای دا اوس موږ د ورې دغه عوامل څه کوم او راغو په دې ارتباط چې زه په دې عقیده یم چې افغانستان یو مختلفه ټولنه ده نتیجه د خبرو په ارتباط چې د هغه پر اساس اسلامي ارزښتونه قرار لري ورپسې خپله د افغانستان فرهنګي ارزښتونه دي او درېیم اړخ یې دغه د معاصرې زمانې غوښتنې دي زه فکر کوم چې موږ یو مختلفه ټولنه لرو دلته هېڅکله لکه چې کمونیزم ونه شوای کړای خپلې ریښې وځغلی لیبرالیزم هم نشي کولی خپلې ریښې وځغلی هره فلسفه چې وغواړي هر سیاسي مکتب چې وغواړي چې ځان تحمیل کړي په نورو باندې د ټولنې واقعیتونه یې ونه مني هغه نشي تحمیلېدلی په دې اساس زه فکر کوم چې افغانستان یو مختلفه ټولنه ده د افغانستان په اساسي قانون کې دا مختلف وایي په نظر کې نیول شوی همدارنګه عملا موږ وینو چې افغانستان په یو مختلف حالت کې ژوند کوي یعنې درې ارزښتونه جوړ یو هېواد چې افغاني ارزښتونه دي دینی د اسلامي ارزښتونه دي او د معاصرې زمانې ارزښتونه دي بس نو د خبرو په ارتباط زه فکر کوم چې د دوی هدف همدا و چې افغانستان په جګړې نه شي اداره کېدلی که غرب غواړي چې هم ځان له دې مازرې نه وباسي او هم له افغانانو سره مرسته وکړي باید په واقعي ډول د افغانانو سره صحنې ته راشي که دا په افغانستان د دولت مخالفین دي یا که په دولت کې اصاله مناصر دي یا هغه عناصر چې د دولت ته د باندې دي یا په داخل د افغانستان یا بهر کې دي نو دوی سره باید په تفاهم کې د افغانستان معضلات حل کړي نه دا چې هغه له واشنګټن نه نسخې راولېږي او دلته یو ګروپ فقط یوازې ورته ښیا ووایي هم ځان غرقي او هم
تشکر.
بله یک تلفن دیگه هم وصل شده، تلفن بگیریم خیلی. بله شنوندی عزیز،
از دکتر اشرف دنگرام من کوزه سر بخت احترام احترامات تاسې زریخ نظر سر ال او مل منوت وړاندې کوم.
تشکر مهرباني.
از ما په خپل زده چې دغه د روسانو مگر اتګ مگر کپن کشانو کې څه ده که روسانو بیا یې روس بیا مصیبتونه راغله همدا مصیبتونه را روان دي موږ نه هغه د روسانو مشکل او تکلیفونه به شي هیر کړل زما پوښتنه دا ده دغه میلمنونه چې دغه خارجیان چې د انګریزانو سره رئیسات کې خدای افغانان سیزي راولي تاسو دې خبرو مخکې د ببره کارمل خبرې کې خو دې دښتلې او پټانکونو په لاسو رای واسطه که مخکې انګریزانو ګورې نو هغه شاه شجاع به را مخکې کړي وو که دا اوس امریکایانو مو هغه شمالي ټلوال ورته را مخکې شوه او دغه افغانانو چې څه خبرې دا به پخوا د عادت په کې وو یا به پکې نه وو اوس دغه زموږ عصر کې په دې کې داسې د جاسوسۍ یو دغه پیدا شوی دی څوک د ایران جاسوسي کوي څوک د پاکستان جاسوسي کوي دا همسایګانو هر یو استخباراتو شوبېله چې لاسي نو د دغې زموږ افغانانو زیاتره تنخواګانې به پکې مونږ یو دا خارجي همسایه ونه لیدلې چې زموږ هلته استخباراتو کې په کابل کې استخباراتو دفتر دی یو خارجي به ونه ګوري چې مونږ هلته جاسوسي کوي او دا افغانان ځي او هلته جاسوسي کوي زما د مېرمنونه دغسې پوښتنه ده چې دغه افغانان دغه اسلامي غرور افغانی غرور څنګه دوی ته یو غرور ورکړ شي په مکتب کې ورکړ شي په کنفرانسونو کې ورکړ شي چې دغسې یو غرور یو غیرت ورته پیدا شي دغه خارجي جاسوسي پرېږدي زه یم چې دغه وطن به سره جوړ شي که مونږ دا خارجي جاسوسي تلتک پرېښوده په دې کښې مېلمانه څه ووایي ستاسې توجه نه مننه
راستي یک چیز دیگه میخواستم بگویم موږ میگن که اگر میگه یک جوان میکشی بکش مگه مقش نگی آله شوروی ها که آمدن کابل هم چپه نکده بودن منتها هم مجاهدین که آمدن تو گروه مجاهدین ایت دبای نخواد یکی دیگر زدن که کابل مابل نماند هیچ چیزی نماند از او خاطر بیایی نمی مجاهدین هم یک کمه که بشنیم که به یک نتیجه برسیم
تر ننه چه من کم کار کرای ده اونو آقا دادا چه کلنگون و بیلون راستره و بدخانه مواره والا تر چو پوری چه زمینه دیتا مساعده کو چه مسلمان معماران راشی ده ماجد نخچه واچه ده غلغله خارم لنکره ده اسلامی مدینه جولو اسلامی خار جولو نترنه نه چه چمره کار من کره ده ورونو آغا داو چه بعد ده زور خار وار کو که اوز هم یوی خوا بل خوا زن پایه او زخ ولاری آقا
بم سر آواره او انشاءالله سبحان الله.
بله آقای گیلانی در یک بسیار ویدیو کشال بوده که در یک قسمت از یا آقای سیاف میگن گفته که قبل کابل کجز به مکه راست میان نمیاید ای اندازه و طول ترابش که میکنه از او خاطر اثر کابل جور میکنیم. حالا گیلانی سیم خب شما خواه از طرف مجاهدین نمایندگی هم میکنین خب حالا این چیزا رو چطور شما توجیه میکنین این کابل چپکدن ضرور بود وقتی که در پارلمان که کمونستا در یک جای میشنن یعنی منظورم تنها شما نیخوه منظورم از تمام کسایی که ادعای جهاد و تگپا میکنن سیب، این چه قسم گپاس این مردم؟ حالا چطور به رهبری باورش بیا که تا حتی طالبان که قدر زده کند میکنن مگم یک الترناتیو به مردم پیشنهاد کرده نمیتونن
بقید
جنگ و میگه میزنیم و گردنش میگه دست دیگه تو میبریم، یکیش میگه دست 10 سانتی میبریم، دیگهش میگه ککت میبریم. واقعی گلانی؟
آقای نظر من فکر میکنم پیشتر استاد فرمودن که بی‌تعلیمی یک مرض مزمن از مملکت ما، متاسفانه یک مدت طولانی ما از درس و تعلیم و اینا دور ماندیم و در کوها بودیم، جنگ کردیم و تعلیمی که دیدیم فقط تعلیم جنگ بود و بدبختی. اما عادت از اطراف آمد به شهر کابل و بالاخره در شهر کابل هم ما شاهد روزای بسیار بدی بودیم که در اینجا تنظیم ها به خاطر قدرت و به داخل شدن در ارگ جنگیدن و ملت مظلوم و بیچاره افغانستان زجرش کشید و در این بین او مجاهدینی هم که به خاطر همیت یک روزی که بدبختی بیای به افغانستان جهاد نکرده بودن، اونا عقیده داشتن که ما جهاد میکنیم تا در افغانستان نظام بیاید که افغانستان باز بسازه و بالاخره در افغانستان ارتشای اسلامی و ملی خود زنده نگاه کنه، که متاسفانه همین جنگ‌های داخلی مجال زیر برای زو مجاهدینی که همین طرز فکر داشتن نداد.